زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د $300 میلیون په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: له نشه یي موادو سره د مبارزې لومړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بسترېز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلي یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانک نه وکړلی هغه شپته د 50 یا لکه روپۍ سمات کړې دي. ویرم په تجارت مصرف کړی وای اوس به ادي اکل په 10 لکه روپۍ په 2 لکه روپۍ راته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والا کانو دا لیونه دي چا دی
هله درځه چې زو پزه دې را پرې کړه کما کله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې امله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهندیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا ان آی یو، د تخنیکي څېړنو برخه یا ټي آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونه واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي سوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صبر شاه په خوچ کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زنداني کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنې دي چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خو را نفوس ډیر دلته راش ډیر چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشت کی چې دلته يم دلته د معتادانو شمیر ډیر دی روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده سما هیله دا چې موږ دې خوش کړی دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاګه زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وای کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشي کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ دی تارتیا لري چې له نشئی موادو څخه په ذهنی لحاظ هم لري کړل شي په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتا کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټرې خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دا مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دی وایي شي ولا یو چا سره کینستم شي غنه شک ولا بل اخر زم ور سره معتاد شو تاسو ولی دومره وخت مر سره کار وکاو تر اوسه پوری ور سره معتاد د وسیله تیڅو
الاتی دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیا یعنی مونږ چې ته پوهیلې او دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه ورسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په حق لازم پوښم همدا وجه و چې مونږ خپل نور هر چانه مونږ پوهیدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لارنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم، هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي، او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تماس خرامیز خوندې چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادې دي چې سره تکوله شي ست مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې څنګه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خرابي، یعنی مونږ نه پوهیدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته مونږ ته اوس د ټریننګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهیږو چې یو مریض سره څنګه برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دی برخه کې څه دی؟ د شراته ویلې چې په دې دوه موده د کار کې چې تاسو کړی ده، تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تدوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پوری بیا احتیاط ته مخه نه دی کړی.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شي تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه د پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استیګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ دپاره ډیر دردآور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی دپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلي تداوی شي، ځکه کچیرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاتر زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې احتیاط د وجه نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ سره غلی، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او مونږ سره یو مریض و، یو جلی مونږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې د موتاتو او چانه غوښتل چې دې سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ او پس د تدوینه مونږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو بیا واده یې وکړو اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا په هدالاست آیا په هدالاست چې ولې تلو یارو د موتادو ماشومان درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا هم لګی په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي هغه روغ دنیا ته راځي یا مور روغ دی د شیدو لري او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې کوي. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا په هدالاست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی وای چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خلې واورو.
دیس چیرې بنځکه ما کړلې او په 400 باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ماته ګټه وکی خوږی هیڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې وس ماته دنیوي تاوان هم ورسو په اخروی تاوان سي هرڅه نه مخماتي او دنیوي تاوان هم ډیر ورسو ځکه ما چې کومه سرمایه درلو ده یم د اولاد لپاره کومه نه پکې درلو ده هغه ټول ما دې په کرلو کې په وبو په انبارو په دوه کې مصرف کړ خو ماته هیڅ ګټه ونه کړ ځکه چې د آرام بوتي د آرام بوتي دې په خاطر باندې سماتي او اخروی تاوانونه او ماته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکاو زه ډیر سخت ګرځره کړم دې په خاطر مرزه به د کال او یا ته لکه روپی ګټه جنو خم خو ما تقریبا 300,000 روپۍ ډیر تاوان کې وکړو او زه اوسم پورول یم دما سات څه جایداد حلال روپۍ بیا غم ټول کې ولاړې زه ډیر در بدر کړم په دې باندې دما تقریبا ما شپې تا ویا لک روپۍ سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړی ما او مات ودا 500 یا 300,000 روپۍ ګټه راځي خو دما غ سرمایه ملاله هم ځکه میم کې ولاړې اڅه سرمایه چې ما درلود دا ټول ولاړې او زه اوس ډیر قرضدار یم یله تی خدا وو چې په دې بارانونو په وسکو د دې د بوټي سیو هغه لوند کو خراب کو کله چې موږ دا وچاو غنو چکو کو کارګر له ما ډیر روپي وخت ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول بیا د لدیر سوزورو پوسټه تقریبا 3000 روپي ته کیلو رااله په 3000 روپي هم چانه کول بازارونو سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا شپږ ته اویا کیلو وسم ماته پراته دي څو کې په 1500 روپي هم کیلو نه کوي په 2500 روپي هم کیلو نه کوي نو دا هغه تاوانونه ماته وو ته می بنګ نه وای کړل هغه شپږ ته په دوه شپږ تاوی علاقه کوي چې مات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای وسبي ادي اکل په 1500 روپیه په 2 لک روپیه راته ګټلې سرمایه به می سرمایه پرته او ګټه به می 2 لک روپیه کړي اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو یله خدای دې حرام بوټي دا کوم شي ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوټي خو په ځون دم څو ګټه وانه خلی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې چې انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، لزای ولاړیږي، ل خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، ل چا سره جنجال وکړ او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما واگرما ودری کا جیو تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑی ما.
السلام علیکم اگرما، ستڑے مشی
خیر اسی تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بی زے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه؟
اته زما پړساول څه کوي؟ دا راته وایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالی کړی دی او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې لا دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف د ظالم بچی، دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چه خطر سر جنگ کړي.
میز خالی ده، رازا چی ها غلطه کینو؟
سماده در سر جده چی کینی؟ اوف، دا موسیقی چونره لوره ده، خو گونه را کانه کرده.
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی، رازا چی لگلری کینو؟
موکو بلری کینو، خدا نور خلق بچه کوی. ده دا کدنه سالونو گوره، او دا لوی لاسپیکرونو گوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرم ولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي راتړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره دا سال دی مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو وده ده او که دې وخانو.
اوف لیوانا، یا آقا سی دیو شرمه اولو. چوب شنو
ولی چوب شن
والا کانو، دا لیوانه دی چه ده؟
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره. کمقلا دا چا پا کار کی چه کار لره؟ تا بل واده دی، دوی پا ایگی او کاری.
یارخه ویلی دی چې تر بی اخله دوست او خيار دښمن کده
څنګه څه کار ور سره لرم
وسړی ته لونه ک په صد کې ولی دا قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې ده والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی ده
اجی صاحب ډیر وبخه دای زما سره راغلی د د پر ځای زبخه نه غواړم یا اشتباه نه وشواله ډیر زیات وبخه
تستا خبره پریده بابا چیش دی بارانه وشوا
اوف اده خلینه سومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خو نشه ده زمون خادیر خراب کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما وا دا دی هم د اوس زو یاران وره په شرمو دی و شرمو